د طالبانو له لوري د یوې لوی جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د ولسي جرګې پخواني غړي او د ملي مقاومت عالي شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړیو ترمنځ د نظر اختلاف و. ده زیاته کړه
آقای تام ویست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمېر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخرات کړ، خو یو شمېر نورو چې ممکن د هغو شمېر به لږ وو لیوالتیا وښوده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري.
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یوه پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالي شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی، پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له تام ویست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپله کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تېره اونۍ یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لویې چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا جوړه کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللی او له هغوی څخه یې غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې به اوری چې د روسیې ولسمشر خپل ترک ساری ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکارۍ د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او له دې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې درس غلا نړۍ ته صادروي. ملګرو ملتونو په روسوي کې ویلي و چې د اوکراین جګړه به په ځانګړي ډول په افریقایي هیوادونو کې د قحطۍ سبب شي. تفصیل په دې راپور کې.
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقرې په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملین په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملین پر اساس دواړو خواوو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایښودل سویو ماینونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ بندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړي دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم اولف شولز ته ویلي و چې روسیا چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي، خو د پاینې حال کې د اوکراین د بندرونو د کلابندۍ پای ته رسېده د هغو بندیزونو له پای ته رسېدو سره وتړله چې لویدیز پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته پر مسکو لګولې دي. په همدې منځ کې د ترکیې د ولسمشري دفتر ویلي چې رجب طیب اردوغان پوتین ته ویلي ترکیه چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره رول ولوبوي او په یو داسې څارونکي سیستم کې برخه واخلي چې اوکراین، روسیه او ملګري ملتونه پکې ګډون ولري. په مارچ میاشت کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د استانبول په خبرو کې کوم پرمختګ ونوسو، خو ترکیه هم له مسکو او هم کیف سره نږدې اړیکې پالي او په ځلونو یې د منځګړیتوب وړاندیزونه کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 تنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 تنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه ښیي چې ښایي له پاکستانه ورواردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړی دی. د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږکال یې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږکال د شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2,200,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته په پیاده ډېره ورسېږي. حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دغه د کله مېوې رسېږي باید د نورو ملکونو نه مېوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي، په ګرانه بیه مونږ خرڅ کړو.
سږکال مونږ د شفتالانو نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی و خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریب ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتې کیږو. د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم چې پر شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه پر دولتي کچه د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 268 غواګانې لري چې له ډلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداری فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې دغه فارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هر ورځ له 500 تر 550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 500 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 500 نه تر 550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 500 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېرې بلاد غواګان لرو هغه بچی راوړي او په حاصل لاشي نو د تولیداتو اقتصادي نور هم اوچتېږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالدارۍ د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداری فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځانګړې پاملرنې هر ډول حیواني ناروغۍ او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډېر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغۍ د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل له موږ تر مخې تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو انشاءالله. او دغه د بورسولوز واکسین په خوا به د ریاست ضرورت لخوا کېده موږ ته خو دغه سکه لاغم بېخي نداره که دوره د اکثر دغه وړو خوسکیانو ته به کول شي د کال نه عمر کموه.
اخوا د یاد فارم کارکوونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت ته غڅه یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه یې کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکوونکی دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانی او هم به د مالداري سمه ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولی رسېدګي او کوم چې موږ روزمره روز ونیسو نو روزمره موږ ته دغه نشو کولی
شرکتونو سره چې موږ ته مختلف اولفجات او دانابابو کری ترڅو د موږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلان هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هڅې دادي چې په راتلونکي کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یوه لویه فابریکه جوړه کړي چې بیلابیل ډوله حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سسر په تماس کې یم. موږ د دولتي کسان وو، پخوا د اردو ملي کسان وو، اوس چې دی پر کورو باندې ناسې وظیفه او شی منه لرو. په پیرکې کې وروره موږ پراته یو، د وخت مصرفونه مو کړي دي، هر چا دوه درې لکه مصرفونه بسرای کړي دي، ځکه خدای دولت موږ اوس په زوره د کوره باسي، ته در دا کور پرمونه پرېږدي، اوس دا موږ څنګه وکړو؟ مصرفونه راکوي نه مشي راکوي، په زوره موږ د پرکیا ساخې، دا اوس څنګه موږ څه وکړو؟ په ښار کې موږ دوغنه نه لرو چې ویخرو.
السلام علیکم، زه احسن الله حسینی د هلمند ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره، یو خو ګرانۍ دي، د بلې خواسه اوبه نشته، په هلمند کې اوبه بېخي کښتې دي. پورې چارواکو سره دا هیله ده چې زموږ اوبه رایلکي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام علیکم، زه زینالله احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي امارت تریاک بند کړل، نو دوی دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته د نرخونه بې حده ولړ ختلي دي، نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ د شینکیګر دې سیمې نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. وروره، دا درې مکتب دي، په دې کې خزینه استادان نشته. دې ته باید د خزینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی، ځکه چې ټولې نجونې د درسو نه شاته پاتې شوي. دلته یې څوک نشي کولی چې درس ووایي، بیا خاص کر نجونې. دې ته باید خزینه استادان راوستل شي.
سلام امنی کی هیله، میرویس اخلاقی هم د لشکرګاه ښار اوسېدونکی. مو ستونزه وروره په هلمند کې دا ده چې د برق نشتوالی دی. دا لس پنځلس ورځې کېږي چې په هلمند کې برېښنا قطع شوې ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو اتنیمه بجې شوې وړاندې درته په دویمه نیمایي کې زموږ نوی ښوونیز پروګرام لرو. درسي ساعت چې د بیولوژي تدریس ته ځانګړی شوی دی، خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته. پکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. بلورته د طالبانو د مالیه وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بېساري ډول زیات شوي. د طالبانو د مالیه وزارت له پرونۍ خبرپاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم له لارې پاکستان ته تازه میوه صادره شي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د تروریستانو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته یې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپي د داړلو له کبله شپږ اته تنه مړه شوي دي. دوی وایي چې په دې 15 میاشتو کې ټول ټال 15,000 کسان لیونیو سپو داړلي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ یو پلاوی ایران ته ځي چې د افغان کډوالو او د دوو هیوادونو پر اړیکو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکي درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکي په درس کې اورو.
راځو اولې د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي، خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 0°C څخه په کښته درجه کې وده نس کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شلی د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدې ترشحات دغه سره یو ځای کیږي. دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم، یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیا ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنټ دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکې برخه ده، د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لاره باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمې ته ننوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمې ته ننوځي. شزنه تکسوري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغوی تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینو کې ټستوسترون و، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړې صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی، هغه ته ننوځي سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړس ول د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي، د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینه په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپله دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه ځان ورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، حیض لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوې ده او هغه ټیوب ته لېږده شوې ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلایز شوي هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلی دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسه ګډېدلی ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوفیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړی کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته وي، تاسو نسي سره جلا کولی. مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي، او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشم او اتجشم هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړې وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي، او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زدهکوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مبجو ل آزادۍ رانی.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو، او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچنی او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کېدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول راښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني. نلی دل کې دن کې ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جانسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي. چې د لومړي ځل لپاره پرې بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته یې د لومړي ځل لپاره بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو، چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کیدای شي چې درې عدسیې ولري، کیدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی سي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د شي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډېر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډېر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډېرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. ښوونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بینظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جینیټیکي بینظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې لزیګیدو مخکې د زینو ماشومانو د مړکیدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي. کم جنټیکی بینظمی چې موږ په بدن کې مې سره دي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي او کېدای شي چې د بیلابیل ناروغۍ سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې مې سره دي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مترغه د بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه راپدې خوا د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي، په درو برخو ویشل شوی دي خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطې موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطې موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کېږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات نور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، دوهم ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي. دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي، خو کله کله کېدای شي چې د بهرنی عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ ته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي، د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ ته راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې دی د نور څلور برخې لري، یا هم په څلور ډول دي. چاوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې ده هغه ډوپلیکیشن. د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي. ډوپلیکیشن په خپله کله چې جینونه دوه برابر شو، نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ ته راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مو ویل د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمې هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولې دي. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځته راځي چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنې د دوی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېره اندازه کمزوری وي او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنې حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلېږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدي او بل هم پولی فلویدي. اوله برخه چې دا وایي، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدده جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدده جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدي ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي چې یوویشتم تریزومیه چې د هغې د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات شوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتېږي، په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتېږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس، نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تور پوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دي، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنې په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنې د کروموزوم په یوه برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ ته راځي. چې کله د وینې کموالی منځ ته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسېږي، چې د وینې رګونه سره بندېږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادېږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړه درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل له نظره هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کېږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ ته راځي، او د هغه میندو عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کېږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کېږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دو کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته نه راځي، جنسی ثانوی یا هم جنسی شزینه خاصیتونه منځ ته ناراضي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي، داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.